د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راهیس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پس د زنګلونو بوجی په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شو پورا بیرته غواړم چې ما پس شم دوباره زکه ډیره معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډه کیسه بنواوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګلبابو مشر زوی نوې شل کلن شوه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړیا جوړ راته پیغور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او رخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورو.
هر یوی خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاسو ونیولې کوپړی ټکل څلويخ جام هو واشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته.
د قبر خلمې د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلي ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شعرونه تلپاتې دي. نننۍ راډیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د 15 انځورګرانو د انځورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري ترسره شو. د انځورګرۍ دغه ورځنی نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیز په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دود سره سم د شمې په بلاولو پرانیستل شو. په دې پرانیست غونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد ابدالي، د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما، انځورګران او ګڼ شمېر هندي او بهرنیو لیدونکو برخه اخیستې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وایي چې موزیمونه او تاریخي آثارو ته به زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انسټیټیوټونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي، بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي. د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژې مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپلو مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم نیولې. ورون دوهن په خپل انستاګرام پاڼه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د روژې میاشتې مبارکۍ ویلې ده. د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي. نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشتې کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهور زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحبې پاړه راپور لري.
شمله شدواله خندا
د کندهار خار شمال لویدیست شاوخوا 15 پیته کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل سوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي.
دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور نانوی میله چې په خاکریز کې سره کیږي، هغه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هلته د کندهار په سطح د جنډي مراسم ترسره کیږي، جنډي پورته کیږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغه تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنوز بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دې وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لام یې سویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کږې کرښې پات راته خپل له خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې متیا مو کړی.
هنر جاج
رحماني صاحب د فرید بارانی په شعر کرا ته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیر مننه فرید بارانی په او وشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو کچیر ته د دې ل ژوند نه په دغه وشت کلنو تجربو کې د دې شعر پر سر لکړو، نو د سره تحقیق چې دغه شعر به د تل عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شای چې د دې شاعری موږ ته راجلبوي هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګا ډول را څرګندې شوې. مثلا د دې د زده کړې ساحه طب او انجینری او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او د دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی را حس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر وروستی شعر یا ورپسې بل شعر که موږ ګورو، هغه تر هغې نه موږ ته نوي خبرې، نوي تصویرونه او نوي خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم، د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه یې هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري یې ډېره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې، او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړئ، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی وو. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی وو. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخیما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعه ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې دپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لړخه او هم د معنی آفرینۍ لړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یو ډول ټکر سره مخ وې.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحمانی صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کوم لور روان
دا؟ یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي، د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره دومره پیوړی نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولیک ډول شي، مګر دا هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي و چې په مو کې د جذب توان او یا مخته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه اکثره ورته وي شاعر ته د هغه لاودین هم د په خړه ډول راوتلی. بل مسله بیا د ارواپوهنه و، د خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي، حتی دغه سمبولونه د مرغان و یا ځنې ځورېدلي انسانان و یا مثلا حتی جامدات و بوټي و غرونه و حتی دغه د تنا باندې راځړېدلې لمدې جامې د دې لپاره یو تصویر و، او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول و چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي، داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده، یعنی سره دی چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل، افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تا ته هی غږ په نامه شعر دی، دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و، راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه، او غږ یې شیشې غوندې و، تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته و. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته و دا یو تر ډېره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی دا تر ډېره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي، او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي، د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور، معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي، په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی و که نه له دغه ټولو قواعدو او اصولو بهر وتی شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو، ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره و کنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي، دی هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري، یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی ور ټکنی مزل کې دی بیا هم پیاوړ و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظه و یا د محتوا له لحاظه و. نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې وي، خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای، خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و، او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي، او زړه یې ورباندې تسکین نشي، او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مستعارو اکاونټونو او په مستعارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستعارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و، یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د ځنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي، هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نومونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیمه نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي و، یا مثلا په د نورو اړخونو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا کسړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګاڼې ټاپي لګي چې ګنې دغه مکتب پایراو دی، دغه سب پایراو دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کوله، اشاره یې دا وه چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلی دی په یو ډول، یا یوه فکري تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جعلي ډول را څرګند کړی دی.
ډېر مننه. د کونړ شیرزمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیرزمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو دوست چې زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودری هم مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم. یو تاثیر را باندې وشي، دوه بیت مې ولیکه، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې، اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو په ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کې خوده، زه خبر نوم چې هغه شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې او تا خو هم ویلې چې د مجروح صاحب نو سی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نو مایو سره ووته، ما بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګولډ مات ګولډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې چې شعر ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویل چې دغه قتل می په بلای چې مازیګر ولاړه وا، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وا، د مینې دروازې کړکۍ می ټوله پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وا. د نیمو شپې په خوب کې د هیبت می وو ټوپونه، د حسن خاپېری لکه د لمر ولاړه وا، او خونینه کربلا پر د یزید شورانه هیره، یو بوج می په بدن لکه د غر ولاړه وا. او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی وازې زما غریب په سر ولاړه وا، او صادق تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چتاویږي لکه بر ولاړه وا.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگو کې، جهادو کې، ډیر شعرونه یې سویل دي. تاسو به هم دسی څه ویلی
دسی دا نوري سب چې دوه شینه زما نه خوخیږي دوه شینه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د فاره دا زما په نظر باندې ماته خنه یی شي ما همیشه لپاره شیرونه ویلی هغه می د ملی مصالح هو د تحفظ لپاره ویلی د خلکو د یووالي لپاره ویلی دا وسم چې کوم شیرونه وایم این دا ټول ملی انګیزه لري دا سینې موقع شوی چې مثال خبره زوایمه لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد بدور کې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې څنګه نیول دامه تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړه تلوي خره جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکله زه په هغه کې یو انګیزه ما سره راځو چې دغه خشاته یو څه شي دیو دا کار بکیږي او د څه خلک ملکیږي بل اخر دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سې وانګیزه ما دا شیر نه دی ویلي
د سولې او امن د پاره د سویل دي
بل د سولې او امن د پاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وشته نه نه خدای سي لګ لګ بیا دوه ما مثلا لګ بیا تعلق د سیم ویلي چې ټوپک میکي خودو قلم ماخلما
پلار میکي خودو
قلم اخلما پلار د سولې کې قلم اخلما د یو شیر ویلي دی مثلا بل می یو بل شیر ویلي دی چې کتاب کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب وګړ کې اومند زه د خلقت د حماسې شای او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر ما تیر شو امر تیر شو تیر ما ته د مخکې چې ما ته خه خاطر په خپل شیر کې چې ما یو په شیر یو ریزلې کړو هغه مقام ته کشته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
په خوځو بسره د مکتب نخلاص بیا به د ته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به موږ دا کارو کو به جوړو
چې تر شو تجربه
حاصل کړي نو موږ چې هغه دغه راکنه د یو رئیس په هغه وخت کې د ډېر په غوسه شو قار شو د چوبینه موږ یو ستر ډېر سخت ومانه شم نو لاړم به ځکه کنه سنو ما یو ریزه ویل کله په وخت در کونلو په ولایت کې د پراختیا پروژه محترم د کونلو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس خیر زمان صادق محافظ د زنګلونو بوزي په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکورا بیرته غواړم چې محافظ شم دوباره ځکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لټوب سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخ کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس شکم سوګل نه سم ماته په دغه شاعر ده هغه چې څه کتل دې زما ریزه ته د سبې بریتو که خندل نو ماته ویل چې هغه دا تا په شیر ریزه لیکل ده زه تاله په شیر امر درنه کوم زه به ګیدړ نو ویل کل حارزه ما هم ستا ریزه وړاندې کړې سته بل خصوص د زنګلونو مدیریت چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نو کال کې دې خدمت ته په زنګلو به ګردش او راسکاری کې چې حیران کړم کارګر خپل پالیتا عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و زنګلات اوسم هغه کوټوال صاحب ژوندې ده لکه چې شته نو بس بیا هغه دغه چې ما دي ادارې ته یو هغه اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نو رئیس ته چې میو رئیس لږ چې اوسم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست روز بده به هیڅ مامور مقرر ګرځد لازم یو ښه خاطره در شعر او شاعر دا هغه وخت نه ډیر په خونه
صادق صاحب اوس هم د سزوانان د شاعران شته دي چې خلک جنگ ته حڅي ستا هغه ته پیغام څه دی چې شاعران څو کې د هیواد د آبادی د پاره د خلکو د سوکاله د پاره
دغه تازه شاعر نه وایم چې د په یو طرف کې واقع کیږي او یا دغه تازه شاعر نه وایم چې د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې توی دون او د مر جوب نه نه خوند اخلي بلکې شاعر دغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند واخلي دغه د خاب شهرونو د وبو نه خوند واخلي هغه د خه نخسر نه خوند واخلي هغه د خې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د دنیا ته پیدا شو د دنیا به د انسانان دي چې جون به کوي انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نو دغه ډول شانو ټول شاعران ته مخ خواسته ده چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي سولې لپاره شیرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو صرف قانون دی د خدای پاک را لګره پاکي د اتفاق ذکر شوی ده شاته مچو اتفاق خلنه د زرهاو مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین اوږي هغه شاته هغه د زور مرزونو پر دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید د شانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو واقعو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي
زرپانه
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لڼه یې د زړې پیغلې په اورېدو ګوته په غاښ شوه، سترګې یې براندې ونیوې. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لڼه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستې پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ یې که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او ته لا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانچاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړې. میړه مې په هماغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم، بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼه یې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼه جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼه سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼه یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه ده چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغې کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږېدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي، چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي: په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه، اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتل. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي، د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. د مرغۍ غختلی وراسی، د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمند سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکه هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه دراوروي.
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ور سره مل شو، ملکې یوه د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېښت جام هوما شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هرمند غی کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه زنګنو نشو ور پورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ کې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات پر روح یې کړه قبوله، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپی دي تر ابده وی روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپی دي تر ابده وی روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشي مشه، ستا ناونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلی سینده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، په ویالو کې ور بهیږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشي وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هوما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو وټبره راټول شوي، که تیشخولي که کسوال که هومایی دي، ما ساگید هم اسپایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا سلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند ستا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پناممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیلسلی هما راوڑا، چه نظر کو دستا بهان دی ریکتا، دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که، چه پر موگستا او بهم پیرزو نوی، د پارتیانو د پاچا د سر کو پړیمو د هو مال چلويخ جام کړه راډکا ستا اوبو تم بخلی مست هو ما دی چتا مست کړي په چپوش په غورزنګ شي د پارتیانو د پاچا کو پړی د نخه چمک ټول سره یو لاس یو او یو زړیو نن جوړیږي د ساتي ټبر ټولنه نن مزدک دی یو نوی پیل شاهد دی نن هیرمند دی یو لو تړون قاصد دی.